دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زه نظرانی یوسفزیم تاسو خبرونه اوري د افغانستان د مخکنی حکومت یو شمیر چارواکي او سیاسي مبصرین په دې اند چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تازه سرګندونو نه بریخي چې دا ډله د واک او نفوذ په سر د جدي داخلي اختلافاتو سره مخ ده. ښاغلی حقانی په هغه ویډیو کې چې د شنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې په خپل تازه وینا کې چې ظاهرا اشاره خپل حکومت ته ده د قدرت په انحصار او د نظام په ننګولو انتقاد وکړو. نوموړي په خوست ولایت کې د وینا په مهال پرته له دې چې د چانو واخلي ویلي نن ځانونه دومره حقدار بولو چې خپل رای او خپل فکر دومره را باندې حاکم شوی چې د ټول نظام دنګول هدف کول بدنامول منصر کول مو په مزاج کې په ابتکار او اساس بدل شوی دی. په واشنگتن کې د نوې امریکا په سړنیز مرکز کې د نړیوالو مطبوعاتو د سانګې مرستیال پیټر برګن وای د حقانی د سرګندولو نه داسې معلومیږي چې هغه د طالبانو په ټولو صفونو کې د رهبری ادعا کوي. ښاغلی برګن امریکا غږ ته وویل هغه د ټولو طالبانو د رهبر په توګه ځان معرفه کوي. دا چې حقانیان تل د طالبانو قومي نظامي برخه دي او دا چې د کورنیو چارو او استخباراتي ادارو کنټرول د سراج په لاس کې دی هغه په ښه موقف کې دی چې د کندهاري طالبانو رهبری چیلنج کړي. د هغو اتو افغان خبریالانو مدافع وکیل وایي چې موکلینو یو تر یوې اندازې پورې د برتانیې د حکومت په ضد حقوقي قضیه ګټلې ده چې باید برتانیې ته راوستل شي. دغه خبریالانو په افغانستان کې د بی بی سي او نورو برتانوي مطبوعاتي ادارو سره کار کړی دی چې د جمهوریت د سقوط وروسته د افغانستان نه ونویستل شول. د دوی مدافع وکیل ادم شراو د دوشنبه په ورځ رایټرز اجنټس ته وویل چې د برتانیې حکومت باید له هغوی نه مننه کړې وي او ویستلې وي. وایي حکومت د مننې نه کولو په برخه کې خیانت کړی دی. د 2021 د اګست په میاشت کې طالبانو افغانستان ونیو او دا خبریالان اندېښنه لري چې واکمن طالبان به یې ووجني. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي هند د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې دغه هیواد چارواکو سره د بشري مرستو د دوام او په افغانستان کې د خپل هدیاقل حضور د لرلو په اړه خبرې کړې دي. توماس نیکلسن د یک شنبه پورز ویلي چې په دغه سفر کې د هند د بهرني سیاست او امنیتي چارواکو سره لیدلې او د افغانستان په اړه ورسره خبرې کړې دي. د متحده ایالاتو پوز یک شنبه فروری 12 په وی اعلامیه کې ویلي چې د سومالیا د فدرالي حکومت نه غوښتي د ټولنیز ځان دفاع لپاره په هوایي برید کې د الشباب د وسلوالي ډلې 12 غړي وژلې دي. په افریقا کې د امریکا د پوست کمانډنې په اعلامیه کې ویل شوی چې د هوایي برید د روانې فروری میاشتې په 12 د پایتخت موګدیشو نه 300 کیلومتره شمال ختیځ خوا کې د هوبیو بخارګوټ کې شوې. سره لدی چې د امریکا د پوست په اعلامیه کې په ځانګړي توګه د غزای نوم نه دی یاد شوی چې د عملیات پکې شوی، خو د سومالیا حکومت بیا ویلي چې د عملیات د جمعې پورس د ګالمدوګ ایالت د ډونلای په نامه سیمه کې شوی او د الشباب د یو سل اتل سوغړو د وجل کېدو ادعا کړی ده. سره له دې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې په فدرالي جرمونو کې د مرګ سزا پای ته ورسوي، خو حکومت خایي د ازبکستان د اوسیدونکو لپاره د مرګ سزا لپاره په محکمې کې دلایل وایي چې نږدې نیمه لسیز وړاندې په نیویارک کې اتتنه وجلی وو. د منصفه هیئت یوې 12 کسیز ډلې 13 میاشت سیفلو سایپوف د ترګرې په ټولو تورونو کې مجرم وبلو او اوس په پریکړه کوي چې آیا هغه د ټول عمر لپاره بندي کړي او یا اعدام شي او کنه. دا پیښه په نیویارک کې د 2001 کال ترګریزو بریدونو نه وروسته چې د القاعده شبکې غړو نړیوال سوداګریز مرکز سره البته کې وجنګولې تر ټولو خونړې بریدو. د استرالیا د مهاجرت وزارت وایي زرګونه هغه کډوال چې د موقتو ویزو په اساس په استرالیا کې میشتي د فروری د 14 وروسته به د دایمي اقامې ترلاسه کولو وړ شي. خو بیا هم دغه وزارت ویلي دي چې د استرالیا د سرحدونو د ساتنې د ادارې د جنجال پرونکو اقداماتو ننګه کوي. د نوې پریکړې په اساس به شاوخوا 9000 پناه غوښتونکي چې په 2013 کال کې استرالیا ته داخل شوي دایمي اقامې ترلاسه کوي. د استرالیا حکومت تیر کال ژمنه وکړه چې د موقت حفاظت او امن پناځای ویزې ختموي. د بشري حقوقو ډلو د استرالیا د حکومت دا پریکړه ظالمانه وبلله. د هیواد د کډوالو وزیر انډیو ګلز ویلي چې په بې سرنوشت حالت کې د مهاجرینو ساتل بې معنی دي، او په داسې حال کې چې په ترکیه او سوریه کې د تیرې دوشنبې د ورځې په زلزلې کې د ړنګو شوو ودانیو د کنډوالو څخه ځینې انسانان ژوندي ایستل شوي، خو د مړو شمېر د 15 زرونه ختلی دی. دا په تیرو شلو کلونو کې په ترکیه او سوریه کې تر ټولو خونړۍ او خطرناک زلزله بلل کیږي. ملګرو ملتونو سوریه ته د مرستو په رو بهیر باندې انتقاد کړی دی او خبرداری ورکړی چې ممکن د مړو شمېر زیات شي، ځکه لا هم د ړنګو شوو ودانیونه د انسانانو ایستل روان دي. د نوریدونکو داو خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا غږ سر مقاله لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. پرون د فبروري 13 نیټه وه چې د راډیو نړیواله ورځ وه. دا ورځ د 2011 کال د نومبر په 3 نیټه د یونسکو لخوا وټاکل شوه. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې وخت د طالبانو لرسېدو وروسته په تیرو 13 میاشتو کې ګڼ شمېر رادیوګانې تړل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز څېړنې ښیي چې په مجموع کې له 600 فعال رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هیواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي. پاموکری په دې اړه د نوشابه آشنا رپورت.
ساکل په نړۍ کې دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دورې څخه د 401 سیمه ایزو راډیوګانو له جملې نه 113 تړل شوې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت او نورو معلوماتي وسایلو ته کم یا نه لاسرسي راډیو ته تر نورو وسایلو ډیر پام اړولې. انتر دې چې زنیبیا رادیو د افغانانو لپاره د پوهاوی مهمه وسیله بولی.
نن سبا چې د افغانستان په بے برقو کورونو کې مېرمنې هم په کورونو ناستې دي، امریسانی ته منتظر دي، نو دوی ټول د رادیو استفاده کولی شي، یعنی هم کار کولی شي هم د رادیو استفاده کولی شي، خو نورې رسنۍ دا چانس چاته نه ورکوي.
د ټکنالوژي د پرمختګ چټک انټرنیټ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د غنو وسایلو پښتون کې لا هم راډیو ډیر اوریدل کیږي. لیکوال عبدالغفور لیوال چې د رسنیو سره د کار تجربه لري، راډیو د نن عصر د پیژندل شوی او نړیواله وسیله د نړیوالتوب په لور د بشریت لمړنۍ ګام او د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ د معلوماتو د ترلاسه کولو اسانه طریقه بولي.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسی د حق پر بنسټ راډیو یو لډیرو عام رسنیو څخه ده چې د افغانستان خلک ورته غوږ کړي.
په افغانستان کې راډیو خبرونه څه کم یو پیړی په خوا د شاه امان الله خان په واکمنۍ کې پیل شو، چې په وروستیو شلو کلونو کې د دولتي راډیوګانو ترڅنګ ګڼو خصوصي راډیوګانو فعالیت پیل کړ چې په ځانګړې توګه د میرمنو لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه ځانګړې او ګټور خبرونه درلودي. خو د طالبانو تر راتګ وروسته اوس ډېرې هغه راډیوګانې بندې دي او مسؤلین د حالت ته ځوریږي.
خوریر د خوښینه زیاده چې نن موږ ته ورس په تاسې وضعیت کې لمنځو چې ډېرې رسنۍ په افغانستان کې تړل شوې دي او ډېرې ژورنالستان دننه په افغانستان کې بیرون د افغانستان کې نشي کولای خپل رسنیز فعالیتونه ترسره کړي.
د راډیو اختراع او د امواج په وسیله د غږ خپرېدل د چاپ د ماشین نه وروسته په نړۍ کې د فرهنګ او پوهې د لیږد دوهم انقلاب ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه مخ په وده هیوادونو لپاره د پوهې د کچې د ټیټوالي په دلیل ځانګړې ارزښت درلود چې لای هم لري.
په کلیوالو سیمو کې اوسېږي او په کلیوالو سیمو کې د معلوماتو لاسته راوړلو یوازینۍ وسیله راډیو ده، او امریکا غږ د نړۍ د یو د مهمو معلوماتو منبع ده.
په روسیه کې طالبانو د نورو غنو رسنیو ترڅنګ د امریکا غاک رادیو خبرونه چې له کلونو راهیسې د سیاسي تعلیمي هنري او ادبي خبرونه له لارې خپل مینوال ساتلي د اف ام موج له لارې بند کړي. خو د امریکا غاک ادارې په نورمال ډول له افغانستانه بهر په بل موج خپل خبرونه جاري ساتلي. د افغانستان د خبريالانو د خپلواک ټولنې د معلوماتو لمخې د 2015 او یا خزو په ګډون 1900 خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دند هم له لاس اور کړی دي. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن
زله تشتنه.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړې راډیویي او تلویزیوني خپرونې د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
قدرمن اوریدونکو د فبروري 14مه نیټه د رادیو نړیوال ورځ وه. د پېښور په یو دولتي رادیو کې د نورو سیمه ییزو ژبو ترڅنګ په دری ژبه هم خبرونه کیږي. د رادیو د نړیوال ورځ او د دغه ژغیرې رسنۍ د اهمیت په اړه د مسکا صافي رپورت واوري.
نن د رادیو نړیوال ورځ ده او دا د پېښور یو دولتي رادیو ده چې لاته کلونو راځي په کې درې افغانان په ونه کې یو ورځ په دری ژبه یو پروګرام وړاندې کوي. افغان شاعر او لیکوال بصیر بیدار هم دلته د دې خبرونې د تنظیمولو لپاره کار کوي. هغه وایي چې رادیو نه یوازې په خارونو او کلیو باندو کې اوریدل کیږي، بلکې په غرنیو سیمو کې هم د ولس د ویښتیا او ورته د معلوماتو رسولو ښه سرچینه ده.
ریډیو داسې یو وسیله ده نن سبا چې دا د نړۍ ګډ ګډ ته رسیږي. د غنوري انزوري زیر رسنۍ چې دي، کوم تلویزیون دی، نور دي، د هغې هغه علاقې او ځایونې محدود دي. او د دې چې دی هلته دې وسیع ده، په غرونو کې هم خلک اوري، په لرو لرو پرتو سیمو کې هم اوري.
زموږ هغه میندې خویندې چې کور کې ناستې دي، د خپل کور کارونو سره مشغولتیا لري، خپل بچو سره مصروفیت لري، نو هغوی څه نور وسیله نه لري، بس صرف ریډیو اوري. ریډیو داسې یو تعلیمي دستګاه دی چې د هغې د لارې نه زموږ خویندو ورونه زده کړه کوي.
په هر څه کې ماهر دی، خبردار له هر یو راز، همدغه یو آواز کوي چې د هوا په چپو عمر له پرواز، همدغه یو آواز.
بلخوا په پیښور کې یو شمېر خبريالانو او فعالانو د رادیو نړیواله ورځ ولمانځله. د نومیالي شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی په خبره رادیو په بیلابیلو اړخونو تمرکز کوي او له ډېرې مودې راهیسې تر ټولو معتبره رسنۍ ګڼل کیږي.
مونږ چې کله واړو نو زمونږ میندو پلارانو با باقاعده په اجره کې ترونو ماماګانو ټولو به اورېدو. ډېر په غور به ورته خلک ناستو او د ریډیو خبره به ډېره مستنده ګڼله. او واقعي چې هغه وخت کې خالصتاً دغه اف ایم چینلز او د ایم چینلز به په ذمهوارۍ خبره کوله. نو اوس چې دی اوس د اف ایم چینلز راتلو سره د ریډیو هغه کینوس نورم فراخه شو.
همداراز خایسته رحمان چې له 1990 کال راځي په بیلابیلو رادیوګانو کې کار کوي، رادیو یو اسانه او ارزانه وسیله بولی.
په سابقه، موجوده او راتلونکو دور کې ریډیو د ټولو نه اسانه او ارزانه ذریعہ ده، ځکه چې ریډیو نن سبا د هر چا په موبایل کې مفت دی. نو په دې وجه باندې د ریډیو اهمیت ختمې دی نشي.
رادیو د 19مه پیړۍ په ورستیو کې رامسته او د 20مه پیړۍ تر ټولو مشهور رسنۍ شوه چې تر اوسه د معلوماتو رسولو د تر ټولو اغیزناکو وسیلو څخه ګڼل کیږي. سره له ډیرو باورونو چې د ټکنالوژۍ په دې دور کې رادیو د زوال په حال کې ده، د زینو څېړنو پر بنسټ رادیو لا هم تر ټولو غالبه وسیله ده. او تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې شاوخوا او یا رادیوګانې فعالیت کوي او شمیر یې مخ په زیاتېدو دی. رادیو هغه غږیزه رسنۍ ده چې په لویدیځو هیوادونو کې په پرته او لرې سیمو کې په ډېره اندازه اورېدونکي لري او دا د معلوماتو مهمه منبع بلل کیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ وه او زموږ همکار روشان نورزی د طالبانو د واک لاندې د رادیوي خبري اعلانو سره د کار کولو په اړه خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی دی چې نو شبه آشنایې درته لولې.
دا له افغانستانه د امریکا غاک رادیو یو اوریدونکی دی چې رادیو ته زنګ وهلی. د وی چې امریکا غاک یو له هغو محدودو رسنیو نه ده چې خلکو ته معلومات ورکوي. رادیو اوس هم په افغانستان کې ډېر اوریدونکي لري، خو وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل، دوی پر رسنیو او خبریالانو بندیزونه ولګول. په لوګر کې د زینت رادیو بنسټګر او مسول مدیر سانک زیوی د طالبانو له واک ته رسېدونه مخکې زینت رادیو 43 ساعته خبرونه درلودې. د افغانستان په لر او بر کې رسنۍ د ژوندي پاتې کېدو د ګواښ سره مخ دي. زیبا خادم په امریکا غاک رادیو کې خبرونه چلې. هغه وایي اوریدونکي ورته وایي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته هر څه د سخکاري لکه بندیز چې پرې لګېدلې وي، خو د دوی د معلوماتو سرچینه او تمه د امریکا غاک رادیو ده.
نو دی وی چې په افغانستان کې مطلق بندیز دی پټول شاینو باندې د کومره شتربان راغلي دي، مګر یوازنې منبع، یوازنې امید، یوازنې هیله چې مونږ لرو چې دغه په وسیله مونږ خبر شو، نو هغه هم دغه د امریکا غږ راجو ده.
افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو سره پر رسنیو د بندیز سره سره خلک په ټول افغانستان او څنګه ډول په کلیوالي سیمو کې د معلوماتو د راټولولو لپاره پر رادیو غانو متکلی. سانګزه وی چې زینت رادیو به خپل خبرونه ته دوام ورکړي، خو راتلونکي ورته روخانه نخ کاری. سانګزه وی چې زینت رادیو به هڅه وکړي چې خپل نشرات ته دوام ورکړي، خو راتلونکي یقیني نه ده.
رادیو وسمشته فعال ده، خو په داسې حالت کې ده چې ممکن نن سبا یا بل سبا یا میاشت وروسته موږ نور دې رادیو د مختب وړلو ځوان مندي الله سور
دا ممکن ده چې نن سبا یا یو میاشت وروسته زینت رادیو هم بندول ته اړ شي. نو شب آشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
زده تشته نیم
با افغانستان که ده طالبانو ده واکمنه ای اتلس میاشت دی. په تیرو اتلسو میاشتو که پا افغانستان که امنیت، بشری وضعیت، ده خدزو حقونه، اقتصادی او سیهی بورانونه، مدنی آزادی او د بیان محدودیتونو تجربه کتنه. د ځانګړي رادیویي او تلویزیونی خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ رادیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
قدرمنو اوریدونکو، پاکستان په تیره یوه لسیزه کې د روسیې په بلنه د افغانستان اړوند غونډو کې برخه اخیستې، خو تیره اونۍ چې کله په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې د ګډون څخه ډډه وکړه، د سیمې کارپوهان یې حیران کړل او دغې غونډې ته طالبان هم نه و بلل سوي. شهناز نفیس په دې اړه رپورت لري.
پاکستان وای په ماسکو کې په جوړ شوی ګڼ اړخي زغونډه کې زکه ګډون و نه کړو چې وای د افغانستان د سولې لپاره په نورو فورمونو کې زیات فعال رول لوبولې شي. د دې وړاندې چې کله طالبان په واک کې نه وو او یا په واک کې د راتلو په وخت د فشار سره مخ وو، نو پاکستان د 2018 کال راسي د مسکو په بلنه د افغانستان په اړه هر سیمه ایز غونډه کې برخه اخیسته. خدازل ولی بهر پاتې شو.
پاکستان څخه شرکت نه دی کړی چې پاکستان فکر کوي چې هند په دې غونډه کې یو لوی برخوال په توګه ګډون کوي. پاکستان د افغانستان په اړه د هند رول لیدل نه غواړي. زما په فکر دا یو غیر فطري خبره ده، ځکه چې کله هم د افغانستان په اړه خبرې کیږي نو هند به برخه وي او پاکستان به دا حقیقت مني.
د خاغلی حقانی د دلیل سره کې دیشي زینی نور سیډون کې اتفاق و نه کړی، ځکه چې پاکستان په زینو پخوانو داسې سیمه ایزو غونډو کې برخه اخیسته چې هند باور کې هم ناست وو. د افغانستان په اړه په سیمه ایزو غونډو کې د پاکستان نه ګډون سمان لري.
نو زما په نظر طالبان اوس په دوی اعتماد نه کوي او دوی ته هغه صلاحیت دنیا هم نه ورکوي چې پاکستان دی په اصلاح د افغانستان دوسیه په لاس کې وګرځوي، ځکه دنیا ته هم دوی دوه مخې لوبې کړي دي، د خمار او د کار او فر لوبې کړي ده، نو څوک په اسانه اعتماد نشي کولی.
په مسکو کې د تیر اونۍ غونډې ته طالبان نه وبللې شوی. د چین، هند، ایران او منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو یا د غونډې ته استازي لیکلي وو. پاکستان د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو لویو غونډو او سازمانو کې د طالبانو په پلوي ښکاره بیانونه ورکوي. روسي مثالی په ملګرو ملتونو کې د پاکستانی سفیر هغه خبرې دي چې وايي افغانستان کې خزیز دکړو ته نه پریخودل د هغه هیواد د کلتور او تاریخ برخه ده.
ان پارت اف اٹ کوډ بی
پاکستان کوخه کوي چې سیمه ای سیاست ولوبوي. پاکستان د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی او امریکا ته دا پیغام ورکول غواړي چې روسیې ته نږدې نه دی.
په غونډه کې د برخې نه اخیستلو لپاره پاکستان په ظاهره دا علت نه خی چې ګوندې د امریکا له عملې د مسکو غونډې نه ډډه کړې. خو په واشنگتن کې د ویلسن سیډنیز ادارې کارپو مایکل کوکلمن امریکا غږ ته ویلي، پاکستان نه غواړي چې روان خراب اقتصاد باندې د نړیوال مالی صندوق یا IMF سره د خبرو په وخت امریکا خپکړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادی او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. د ځانګړي رادیوي او تلویزیوني خبرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ رادیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
دا هم د دې خبرونې رپورت. کما شومانو ته بار بار د پولیو واکسین تطبیق سي د هغوی د بدن دفاعي قوت زیاتیږي او د یاد وایروس په مقابله کې ښه مقاومت کولای سي.
کابل کې ځینې روغتیایي کارکوونکي وایي چې کم عمر کوچنیان ته بار بار د پولیو واکسین تطبیقول د هغوی د بدن دفاعي قوت زیاتوي او د ناروغۍ په وړاندې مقاومت زیاتیږي. د کابل په سات طفل روغتون کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر اسمت الله اسم آشنا رادیو ته وویل چې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیقول لازمي دي. ښاغلی اسم په دې اکله آشنا رادیو ته داسې وویل،
ماشومان ته بار بار د ګوزن واکسین تطبیقول په کوچنیانو کې د دفاعي قوت زیاتولو لامل ګرځي.
د ښاغلی اسم په وینا، والدین باید په ټاکلي موده کې د خپل اولادونو د واکسین پروسه بشپړ کړي او هغوی ته واکسین ورکړي.
زه د یو ډاکټر په صفات له ټولو محترمو کورنیو څخه له هغو والدینو څخه د ما غوښتنه ده چې په ټاکلي موده کې خپل اولادونو کوچنیان ته د ګرزن واکسین تطبیق کړي، ځکه واکسین د ماشومانو په ژوند کې حیاتي ارزښت لري او که خدای مکړه یو کوچنی په دې ویروس اخته شي نو بیا د جبران وړ نه دی. نو بیا هم ټول خلک د پام وساتي او ماشومان په ټاکلي وخت بار بار واکسین کړي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ تر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا په سختو الفاظو هغه تروریستي حمله وغندله چې د جنوري د میاشتې په 8مه نیټه په بیت المقدس کې وشوله او په ورپسې ورځې په پرلپسې حمله باندې خواشینه شوه. لومړۍ حمله د بیت المقدس د نیوی یعقوف په گاون کې په داسې وخت کې واقع شوله چې خلک د یهودانو له جماعت نه راوتل وکسان وژل شوي وو او نور ټپیان شوي وو کله چې فلسطیني ټوپکواله ډزې وکړلې. د اسرایلي پولیسو لخوا 22 کلن ټوپکواله وویشتل شو او ووژل شو. دغه حمله په کلونو کې په اسرایلو کې ډېره ناوړې وه. دا حمله د بین المللي هالوکاست د یادونې په ورځ واقع شوه. دوهمه حمله وروسته په سات کې وشوله کله چې 14 کلن ترورست د بیت المقدس د زاړه ښار نه بهر د اسرایلو په یوه ډله باندې ډزې وکړلې. 2 کسان پلار او زوی په جدي توګه پکې ټپیان شوي وو. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوري د میاشتې په 3مه نیټه اسرائیلو ته د 2 ورځني سفر لپاره د خپل رسېدو په وخت کې دغه حملې وغندلې. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د تروریزم په حمله کې د 2 بې ګناه کسانو ژوند واخیسته. تل یو ناوړه جنایت مګر د خپل عبادت د خلکو هدف ګرځول په خاصه توګه ټکان ورکوونکی دی. د جمعې د ورځې حمله په کسانو باندې حملې نه زیات څه دی. دا د یو چا د عقیدې د عبادت په جهاني اقدام باندې یوه حمله هم وه. زموږ دغه حمله په سختو ټکو غوندو. موږ د شنبې په ورځ په بیت المقدس کې ورپسې ورسته حمله هم غوندو چې پلار او زوی پکې ټپن شوي وو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د دغو حملو په لمانځلو هم خواشینه شو. زیاتوي د بېګناه قربانیانو په خلاف بدل اخیستل داسې ګڼي دا ځواب نه دی او د ملکانو په خلاف د تاوتریخوالي غچ اخیستل هیڅکله حق په جانب ښودنه نه ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دا د هر چا مسولیت دی چې د خړپړتیا د آرامولو په لور ګامونه اوچت کړي په زیاده دی چې لمن ورته ووهي د داسې ورځې په لور کار وکړي کله چې خلک په خپلو ټولنو په خپلو کورونو د عبادت په خپلو ځایونو کې نور د ویرې احساس ونه کړي. دا د تاوتریخوالي د څپو د پورته کېدو د درولو یوازنۍ لار ده چې د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی دی د زیاتو اسرائیلیانو د زیاتو فلسطینیانو. د اسرائیلو د صدر اعظم بن جامن نتنیاهو ورسره د ورځې په آخر کې د غونډې نه وروسته د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې جمهور رئیس بایدن د یهودو د عبادت د ځای نه بهر د حملې نه وروسته سمدستي د اسرائیلو صدر اعظم ته تلیفون وکړه چې د اسرائیلو او د دې د خلکو لپاره د امریکا په کلک ملاتړ ټینګار وکړه. دغه پیغام چې ما په هغه غونډه کې ورباندې ټینګار وکړ چې فقط همداسې چې همدا اوس مو وکړه د دغې حملې په ارتباط او د وویلې تاوتریخوالی زیاتوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه دا مهمه ده چې حکومت او د اسرائیلو خلک په دې پوه شي چې د دوی امنیت ته د امریکا ژمنه د اوسپنې غونډې کلکه ده. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظری څرګند.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.